سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلا کوم هله دا چیروغ جوړ او خوشاله بیاست دا غړي ټوله ریپورتونه شننو او تبصرو ته ځانګړي سوي دا په دې کې هم د سر ریپورت په اسلام آباد کې د عوام نیشنل پارټي لخوا ځخه د ټول ګوندیزه کانفرنس تازه حال درکو چې واغې پاړه باندې اوس یو اعلامیه جاری کړې ده. دې ترڅنګ په باجوړ کې د احتجاج اعلان شوی دی, په بلوچستان کې د یونیورسيټي د استادانو احتجاج او نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کوو. خو په پایل کې د دې وخت خبرونه سرټ کې د عوام نیشنل ګوند لخوا په جوړ شوې ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید او حمایت سره دي د وسوال پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وسی. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ شوې ولسی کمیټې د مې پر 15مه د لوی جرګې رابللو اعلان کړی او د سربیا پلازمینه بلغراد کې په یو سکول کې د ډزو په نتیجه کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی. او سم د خبرونو تفصیل. د عوامي شل ګوند لخوا په جوړ شوې ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید سره دي د هوسوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسی. دا غوښتنه له یو شمیر غوښتنو ده چې غونډې په متفقه اعلامیه کې کړې مشال ریډیو ته هم راستولې ده. په اسلام آباد کې نن سوي د غونډه کې د یو شمیر ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. په اعلامیه کې وڅوي چې د وسوالو ضد په خواني پوځي عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو پر ځای ولس ته زیات مالی او ځاني زیان رسېدلی و. دوی غوښتنه کړې چې ولسی امنیتي ځواکونه لکه پولیس لیویس او نور دي جدید او منظم کړل سي او هغه ته دي د ولس په تایید او حمایت د وسوالو ضد هدفي او اغیزناکه عملیات وکړي. په اعلامیه کې هم راغلي چې د خلکو لا درکه کول یو غیر انساني او غیر قانوني کار دی او غوښتنه سوي چې په زوره د خلکو د ورکولو عمل دی ودرول سي. ټولګندیزه غونډه په داسې حال کې سوي چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې ترګري پیښې زیات سوي چې ولس یې د مخنیوي لپاره په بیا بیا احتجاجونه کړي. په پاکستان له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې په دې اعلامیه کې هم ځینی خبری ور باندې سوي دي. په باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ شوې ولسی کمیټې د مې پر 15مه د لوی جرګې اوربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادې کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې د یو خوا د ناامنۍ پیښه او د فبرتونه روان دي او بلخوا له خلکو کلنګونه اخیستل کیږي او کاروباریان اغیزمن سوي. د ګډونوالو په خبره هغوی به په جرګه کې پر امنیتي ننګونو او د ناامنۍ د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي او حل لاره به راباسي. د پرونې غونډې ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې وسوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مې پر 2مه په ښار کې سوي غونډې په غبرګون کې د باجوړ ضلع انتظامیه تر دې دمه څه نه دي ویلي, خو تر دې وړاندې هلته حکومت او امنیتي ادارو په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره ژمنتیا ښوولې وه. په خیبر پښتونخوا کې په دا وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځایي اولس یې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای احتجاجونه مظاهرې او ولسي غونډې کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د وسوالو پر ضد به کوټلي عملیات کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو بیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو ژغ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچۍ او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ شوو غونډو ته په وینا کې وکړه. د مې په 2مه د کراچۍ په سورابګوټ کې وی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې د هغو اتلانو قربانیان به هېری نه کړي چې د پښتنو د خاورې او حق لپاره مبارزه کړي. غونډې ته ویناوال وویل چې عارف وزیر د امن راوستو او د ترګري د ختمولو غوښتنه کوله او د هغو په وینا له همدې کبله ووژل سو. نامعلوم وسلوالو د 2000 کال د مې پر لومړۍ نیټه په واڼه کې پر سردار عارف وزیر برید کړی و چې تر هغه یوه ورځ وروسته نوموړي سا ورکړه. او په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپل ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو کس او په لکې مروت کې د 2 ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي. د ادارې په خبره ورشتونو د ځای ولس شپږ ډېر څاروي هم وژلي. پر دې سربېره ځینو کورونو او فصلونو ته هم زیانونه او اوشتونو رپولونه ورکړل شوي. بلخوا تېره ورځ د بلوچستان حکومت ویلي چې هلته له تېرو 4 ورځو راهیسې روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صوبه کې هم 4 کسان وژلي دي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یو شونځي کې د ډزو په پایله کې 8 ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او 4 نور ماشومان او یو شونکی ټپیان سوي دي. د سربیا د کورنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د ښوونځي یو 14 کلن زده کوونکی چې د برید شک قرباني کیږي د ولادیسلاو ریبینکار د لومړني ښوونځي په انګړ کې نیول شوی. وزارت زیاته کړه ټول پولیس ځواکونه اوس هم په ساحه کې دي او په جدي توګه کار کوي چې پر ټولو حقایقو او شرایطو رڼا واچوي چې د دې غمیزې لامل سوي. وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اووم ټولګي یو زده کوونکي د خپل پلار په ټوپک د زده کوونکو او امنیتي ساتونکو پر لور څو ډزې کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو واوریدل او سم په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د عوامي شرګون لخوا په جوړه سوې ټول ګونځه غونډه کې غوښتنه شوې چې د وسوالو پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وشي. باجوړ ولسی پاڅون د مئی پر 15مه په سیمه کې د ناامنۍ په اړه لویا جرګه وربللې ده.
منګه پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د پراکسي جګړو نه لاس واخلي او د شرخوخو خلاف چې کوم دی پټي ګامونه واخلي او د خلاف د کاروایانی وکړي او بدمنې مخه ونیسي.
د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی دی.
منسٹر زمر خان 8.5 کروڑ روپی منظور کرے چې زمر د 2 میاشتې تنخواه به دې کې راکول سي، لیکن زمر سیکری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپی سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپی زمر نیمه تنخواه هم نه ده.
نن د مئی درېمه د مطبوعاتو ازادي نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت بدلېدو او د شهبازه شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته آیا په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي بهتره شوې او که نه؟
پیپلز پارٹی کا دور ہی نون دور ہی کا عمران خان دور ہی دا دگا سے دی عمران خان دور پہ کم شہن چی مجھ دنگا کولا نن مغا دغستان
دا دی ترسنگ یوش میرنو ریپورٹون ہم لرو لمشال ریڈو سرو سی. جو اسلام آباد تا او پہ اسلام آباد کی راس رخپل ہمکار گوہر مسید دا ٹیلیفون پلان دی او خبردار چی دا امنیشل گوند لخوا ټول ګوندیز غونډه سوي چې پکې دا غي اعلامیه جاری سوي او په اعلامیه کې یو شمیر غوښتنې سوي. ګوهر مسید را سره د ټلیفون په لائن باندې دی. ګوهر مسید صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
ډیره مننه عبدالحی کاکر صاحب. نن دا غونډه د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه وړاندې کړې شوې وه چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو او نمایندو پکې ګډون وکړلو. په دې کې بنیادي چې کومې خبرې وشولې په زور اوره کړې شوې کسان دي. د هغوی په حق باندې دا خبره وشوه چې دا عمل غیر انساني او غیر آئینی عمل دی. دغه دا په مخامخ توګه باندې ختم شي. او د دې نه علاوه په دې غونډه کې چې کوم خبرې وشولې هغه کې دا هم مطالبه را مخکې شوله چې کوم نېشنل اکشن پلان کله په 13 کالو کې جوړ کړی شوی وو هغه باندې مکمل پوره پوره عمل ولې نه دی شوی. د دې خبرې دا تحقیقات وشي او چې څوک پکې ککړ را مخکې شي هغه ته دا سزا ورکړي ده شي. او د دې نه علاوه په ملک کې چې کوم دا نوې اوس د ترهګرۍ په اړه باندې کوم یو هوار مخکې شوی دا حالات واقعیات راځي په دې اړه باندې هم په دې غونډه کې د دې اعلامیه کې د لیکلي دي چې دا د ترخګرۍ واقعیات راځيات شوي دي. د دې د تم کولو لپاره د دې د مخنیوي لپاره ریاست او حکومت ته پکار ده چې کلکې ګامونه پورته کړي او د دې شیز راونی سی. او ورسره ورسره په ملک کې چې کوم سیاسي انتشار دی یا معاشي ستونزې دي په دې اړه باندې هم خبرې وکړلې او دا ویل چې حکومت ته پکار ده چې زر تر زره په دې معاشي او سیاسي ستونزو باندې په لاس کې او د دې حل راوباسي.
ګور خان چې په دې کې کوم کوم سیاسي پارټیانو یا کوم سیاسي مشرانو ګډون کړی؟
په دې کې بنیادی چې کوم سیاسي جماعتونو د پیپلز پارټۍ مختلفو مشرانو پکې ګډون کړیو. مولانا فضل الرحمن پکې ګډون کړیو او آفتاب احمد خان شیرپاو پکې ګډون کړیو او لیاقت بلوچ چې کوم د جماعت اسلامي دی هغه هم پکې ګډون کړیو. او ورسره نور ګڼ شمېر سیاسي مشران دې غونډې ته راغلي وو. د مختلفو سیاسي چې کوم مشران نو راغلي خو هغه هم خپل نمائندگان را لګلیو خو په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ګډون نو کړي هغوی پرونه راشي په دې حواله سره انکار کړو چې دوی پکې ګډون نه کوي
شانو ډیر ډیر مننه ګور مسجد تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکئ شو وخت ورته واړو او سم یو بل ریپورت ته ځو هغه د اچ په باجوړ کې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره ولسی پاسون د وی جرګې لاري پریکړه کړې چې حکومت د امن لپاره کړې وادي پوره نکړي نو دوی به احتجاجونه پراخ کړي د ولسی پاسون په دې پرونی غونډه کې قومي مشران مدني فعالان خبريالان او ځوانان نو تنظیمونو استازو برخه درلود په دې وروستي کې په باجوړ کې د وسوال لخوا ډیری وختونه دینی عالمان په نشه سوي په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په جواب کې د دې ضلع انتظامی ویلي چې د امن لپاره پاخه ګامونه واخلي شناوس ترگزی په دې اړه رپورت لري
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ ایکشن کمیټې غونډه کې په 15مه مئی د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوې د مئی په 2مه خار باجوړ کې د سیاسي سماجی کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوې دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګنې کوم رقم چیلنجز او یا امنیتی مسلې پیښیدونکې دي دغه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثارباز مشال رډیو ته وویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدامنۍ پیښو کې لږ ډیر کمی راغلی خو داسې هم نه ده چې ګنې بدامنۍ ورسره ختم
ہمیشہ د پراکسی جګړې روانې وي نو موږ پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د شرخوخو خلاف چې کوم دی کوټری ګامونه واخلي او د خلاف چې کوم دی کاروایانی وکړي او د بدامنې مخه ونیسي نو څه ډېر حد پورې چې کوم دی امن پاتون په برکات سره چې کوم دی کتا سو ګوري په ټول پښتونخوا وطن کې کوم دی حالات تر ډېر حد پورې په دې بدامنې کې کمی راغلي دي خو بیا هم به خپل دغه تحریک جاری ساتو
ما جوړ کې دوه لسی پاتون پیل د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا د هغه پیخي ورستو چې بګل خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاہ باندې 14 نشو او نو موړې پکې بچي شو یو دا پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شو ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو دغه پاتون خار کې تر شپږ وشتم اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدن نه مخه ونیسي د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوي به وکړي ختم شوی د نثارباز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولې وادي لا هم نه دي پوره کړي د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خونی مشر حجی لالی شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و
نور پښتانه د جنگونو نستړي دي د ټوپک نستړي دي چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو چونکه دا وسنه له هر چروان دي په دې کې هر چاته به امنی ده په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ کې د پولیس په ضد کې راځي فوجي په ضد کې راځي ملک په ضد کې راځي کاروباري په ضد کې راځي نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د دې خبر نستړي شو په کار دار چې موږ هر سړی په خپل خپل باندې مطلب د امن خبره وکړي
باجوړ کې تر ټولو زیات سرګندې پیښې د هدفي وژنو کېږي په دالند وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علماء اسلام فیډل غړي هدف شوي تر دې علاوه تیر وختونو کې سیمه ییز مشران د امن لخکر غړي د پولیو ضد کارکونکو عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخښ شوي د باجوړ د ولسی پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبريالان هم شریک دي د باجوړ یو ځای خبريال فضل الرحمن مشال رډو ته وویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي د قام سره خپل غم خادي شریک غني او بل دا چې که امن وي ممکنه ده خبريالي هم په اسانه وکي
کله ته کې امن وي نو موږ به کوم دي دغه د ماکو د ریپورتینګ نه روزو او دلته کې بعد د دې سیمه خپل چې کوم دي دغه ریپورت کو مو غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي جرنالست ک غواړي چې راځي او کوم دي د لاړ چې په آزاد لاړ شي او په زیاده دي چې د یو ځای کې د بم د ماکو ریپورت دې په ځای باندې د باجوړ سیمه خپل خلکو ته وخایي د باجوړ سیمه پیداوار خلکو ته وخایي
د باجوړ د اکشن کمیټې پرونه غونډه ته د ضلع انتظامی لخوا کوم جواب خونه دیول شوی البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو پولیسو او انتظامی ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کی او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
هلته هم دې موضوع سره تړلې کراچی ته ځو پښتون ژغورنې غورزنګ پروند د غورزنګ پخوانی مخکښ سردار عارف وزیر دریم تلین ولمنځلی په دې لړ کې د وزیرستان په وانه واخوا کلی او د کراچی په زیر ابګوټ کې دوه ولسی غونډې وشوې په وانه کې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون او په کراچی کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپل ویناګان کې ویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټول شهیدان به په تاریخ کې هیر نکړي او تل به یاد ساتي. د غوندو ګډونوالو په حکومت او ریاستي ادارو ژغ وکړ چې امن دی باور کړي. د پی ټی ایم مخکش عارف وزیر وسلوالو د 2000 کال په مې کې په خپل کلی غوا خوا کې په یو حمله کې وژلې وو. دا غد د وژنې زمواري لا چار نه منلې. نور حال له کراچي نیاز علي راکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په 2 د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې. د جنوبي وزیرستان په وانا او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانا کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هېر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
عارف وزیر دغه سي ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي پوانه کې چې کوم شهیدانو د هر کمر کوم شهیدانو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدانو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د پخپله خاوره باندې ځان ورکړو دشمن ته سرچینه
وکړه. علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیخي روانې دي خو اوس اولس بیدار شوې دي او موږ نور په خپل خاوره بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاسېدلې شوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشت تسیمو کې د امن باوري کړی. په کراچۍ کې را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خوره د امن خبره کوله د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست دغه غشتي دغه مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړ کړی شتګرد راغلی دی دا تارا وسلی دی. سردار عارف وزیر د دې ریاست دغه مطالبه دغه غوښتنه به کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راوله. د خبرو پر بنیاد سردار عارف وزیر شهیدی د کور مخ
د پی ټی ایم مخکښ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو چې وروستو یې د مای په 2 نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او د قومي سملغړی محسن داول پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خوره وطن مین سړی وو او غږی د هرې محروم یو محکومی طبقه غږو او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزيږي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د کراچۍ څخه جو شمالي وزیرستان ته ځکه چې همدا موضوع ده هغه د شمالي وزیرستان کې د اتوار پر ورځ د پوځي او حکومتي چارواکو سره د اوتمانځي مشرانو یو جرګه سوي. د مشرانو په وینا په جرګه کې چارواکو غوښتنه سوي چې ځای خلک په سیمه کې امنیت غواړي او دا د فوج او نورو حکومتي ادارو ذمہ ده چې د ولس امنیت یقیني کړي. شمالي وزیرستان کې په 2014 کې د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات سوي وو او چارواکو دعوه کړې وه چې وسلوال یې له هغه ځایه ایستلي او هلته امن په ځای سوی دی. خلاصه مودې راځي ځایي ولس په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو شکایت کوي. په جرګه کې نور په کومو خبرو باندې نظر جاج واخیستل سو. عمر دراز وزیر په دې رپورت کې حال راکوي.
میرام شاه کې د اوتمانځای ټولو قبیلو مشرانو د سیمې امنیت او هلته د یو شمېر ستونزو د حل په باب له فوځي او حکومتي مشرانو سره جرګه شوې. میرام شاه کې د فوځ مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای مشران متفق ول چې تر هغه ری ختمولو لپاره ځایي خلک فوځ، ځلی انتظامیه، پولیس او نور ادارې شریکه ذمہواری تر سره کړی. د یادې جرګې یو مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه شه په امن او امان خبرې وشوې، وزیرستان شه د زمینی تنازع لګیا دي دا باندې خبرې وشوې، په ایجوکیشن باندې خبرې وشوې، په هسپتالونو باندې خبرې وشوې. اول اول کې زمینی تنازع دي دغه پورا توسي حکومت یو آی ډی آر کمیټي جوړه کړی دا فیصله کول غوړي دا شه د وزیري دوري پریز دي بلا فوري تور باندې حکومت ته لیکل شه فیصله ورکو تو حکومت دا ذمہ داری دو چې تو هغه په خلک باندې منلو تکي کچیر نشه کړای د آی ډی آر کمیټې ضرورت نشته حکومت منځي یو درنه جرګه دا تاګه د هیلث برا شه خبره وشوه چې ډېری ډیسپنسري ختمې درې دي مو چې ختمول ماته په چار دادو چې ماهوارې
حکومتی او فوزی مشرانو یو غختل چې سیمه کې د روزګار موقع زیاتې کړي. د ګیس، پېټرول او نورو مدنیاتو باندې کارکوونکو کمپنو کې ځایي ځوانانو ته د روزګار موقع ورکړي، د صحت، تعلیم په اسانتیاو توجه ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او سم کوټه ته ځو. په کوټه کې د تنخواه او نورو مراتب لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو او ملازمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج د تیرې ونې میاشتې راهیسې روان دی. د احتجاج لامل په پوهنتون کې زده کړې درېدلې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر حل کړي او دوی ته دې تنخواه په وخت ورکړي. صوبای چارواکي وایي د احتجاج کوونکو سره خبرې شوي دي او د هغو د مسایلو د حل لپاره وزیر اعلی ځینې ګامونه اخیستي دي. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وشو چې داغه منیسټر زمر خان په دې کې موږ ته 8 کروڑ روپۍ منظور کړي چې زموږ د دوو میاشتو تنخواه په دې کې راکول شي، لیکن زموږ سیکرټري هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپۍ سپارښتنه کړې. دا 15 کروڑ روپۍ زموږ نیمه تنخواه هم نه ده، نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نه کوو او یونیورسيټي بند ساتو. تعلیم د الکوانو بیخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي، دوی به په چیش باندې یونیورسيټي ته راځي؟
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تماس ونوی. نو اغره تول پکار دی چې د بلوچستان حکومت پر اتلونکو بجټ کې د صوبې د یولس یونیورسيټانو لپاره د 2 روپۍ په ځای په کلنی بجټ کې 10 روپۍ وټاکي.
دغه گزارشات موږ د حکومت سره لتیرو څو کلو سره کوو چې د یونیورسيټانو باندې انویسټمنټ وکړي، یونیورسيټ ته خپل معقوله بجټ ورکړي چې یونیورسيټانو وچلیږي. د تاسو معلومه ده د 3 سره خصوصا موږ هر 2 بعد په احتجاج مجبور یو. د درې درې خبر خبر میاشتې تنخواه نه ملاویږي. د دې بد اثرات یقیناً دا سټوډنټ د ځان کې د ټیچرانو ته استادانو ته تنخواه په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټو مخته ودرېږي بجای د دې چې پرودو باندې دی ولاړ دی. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسيټي هم توهین.
په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویاندي میرمن فر عظیم شاه سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ډیرو ته ویل چې د صبح الله وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپیې د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډیر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسٹی و اکاؤنٹ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسٹی کے جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے.
لیکن کم از گرو دا یونیورسٹی مالی بے ضابطگیاں ہم زیادہ دی پاگا والا ہم مجغواڑو چی معاملات دا بہتری و خواتر آسی او کم اعلان چی علاوہ وزیر کرے دی اگر وہ اس پا پروسیس کی دی پا اگر کچھ مشکل نستا دیر جر بدا کار تر سر آسی. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استادانو په وینا چې د تیرو 3 کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسټیانې د مالي مشکلاتو سره مخ دي چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې 3 میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي. ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و او وروسته صوبایي حکومت و دې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي وې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سم بل رپورٹ ترازو په خیبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او طوفانونو 4 کسان وژلي او په لږونه مالونو یا څاروي ته زیان رسولي او وژلي هم دي. پکې دا ډول یو شمیر سیمو کې ولاړ فصلونه او ودانۍ ته هم زیان رسېدلې دي. د موسمیاتو اداره وایي چې راتلونکو 4 ورځو کې نور هم دغه سي تیز بارانونه او طوفاني هواګانی چلېدلای شي. په دې اړه به له پېښور د شبیر احمد جان رپورٹ واورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبہ ادارے یا پی ڈی میں ترمخا صوبہ کے روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کے 4 کسان وجلی چپک درے لکی مروت او یو شنگلا کے دے او زین پک جوبل شوی ہم دی دا ڈول دیر شنا سیوا ساروی ہم وجلی چپک گڑی بیزی شامل دی دیا دے ادارے ویان تیمور علی مشا لیڈوتا پدی باب لوائی.
خیبر پختونخوا کی گزشتہ 2 روز راسی بارانونو سٹارٹ تھی او په مختلف علاقوں کی گلی ہم شوی دا تر اوسا پوری چھ گمنگ سرا اطلاعات تی نوائی اطلاعات مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسمانی بجلی او طغیان د لاسا همدا غرنګ 2 کسان پکې زخمیان شوی دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي 5 کورونو ته جزوی تور باندې او 1 کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزی پکې هم مړی شوی دي.
نوموړي جاته کړه چې ولړ فصلونو ته هم زیان رسیدلې دي ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته ندره رسیدلې او متعلقه ضلع انتظامی د هغې تخمینه لګوي. دا موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 4 ورځو کې دا اوس هم د ډول بارانونو غلې او تیز هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمینداران احتیاط نه کار واخلي ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر زیان اړولې شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیز بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغه نه د اوبو او وستلو خپوره انتظام دی وکړي.
دا دمنه چې موسمیات محکمه وړاندې نه په صبح کې د تیز بارانونو سیلې غلې تزمکه د خېدو او په خړونو کې د اوبو راتلو امکان د 1.5 مینه سرګند کړو او د هغه پرونه کې پی ډی ایم په 25 اپریل خبرداري هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شیو چې په دې ورځ شپو کې د غریز سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلع انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر.
دا فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریڈیو ری او سم دا خبرونو لنڈیز درا رو لزکر سی دا خبرونی نمائی تراغلیو. د عوامي نشر ګوند لخوا په جوړ سوی ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه سوی چې د ولس په تایید او حمایت سره دي د هوسوالو فرصت د پراخ پر ځای هدفي عملیاتو سي. دا غوښتنه یو له هغو غوښتنو ځای یوه ده چې غونډې په متفقه توګه اعلامیه کې کړي چې مشال ریډیو ته هم راستول سوې ده. په اسلام آباد کې نن سوی دې غونډه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسی کمیټي د مئی پر 15مه د لوی جرګې اوربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادی کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د نامن پیشي او هدفي بریدونه روان دي او بل خوا له خلکو قلمونه اخیستل کېږي او کاروباري اغېزمن سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو غږ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ سو غونډې ته په وینا کې وکړه. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وجود پرون د خیبر پښتونخوا د قضایي اړخونو پر وړاندې یو مبارزې اداره په خپلو ویبپاڼو معلومات ورکړي چې په شامل ده کې یو کس او په لیک مروت کې دوه ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي او هلته د بلوچستان حکومت ویلي چې د تېرو څلورو ورځو راهیسې د روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صوبه کې هم څلور کسان وژل دي. د سربیا په پلازمېنه بلغراد کې په یوه ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څو نور ماشومان او یو ښوونکی ټپیان شوي دي. د سربیا د کورنۍ چارو وزارت هم نن دا خبره په یو بیان کې کړې. او سم د خبرونې دوه مینمای تراغلو او ریپورت د سویلي وزیرستان زیلو سیدونکو مشال ریډو ته ویلي چې پاکستان حکومت به په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی. دا چې وجه یې څه خلکو چې له وجه خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. د سویلي وزیرستان د لوړ ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډو ته ویلي چې د انټرنیټ بندېدو معلومات په پوجا بند کړی سوی د امنیتی حالات لوجی بند کړل سوی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورت لري.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې باره کښې ویایي.
او جنوبی وزیرستان کی تحصیل سکائی تحصیل بیرمل او سنور علاقے پدا کے انٹرنیٹ سہولیت بند کرائی سوائی دائی نو دن خل کے ایچی ٹیکنیکل مسئلہ دو نو ٹیکنیکل مسئلہ کبھی ہاں ریز دوے کے خودا ٹیکی دائی سی خوبیا ہاں دسو ریزنا ایک انٹرنیٹ دی دغ دی بالائی تو کوشش پر نسا نو پا دمیس پا علاقہ کے ایچی کم خلق دی انٹرنیٹ نا دی تعلیم دی صحت او دی روزگار دی میز نسکیم لرے پرو تورینا دی میز پا نور ملکی
سویلی وزیرستان پر ضلع د مکین سیم تاجرون اتحادیه مشر ریاض مسید ویایی چې د انټرنیټ بندش په وجه کاروباریون د نقصان سره مخامخ شوي دي.
روزانه
نقصان دی په دا ټوله دنیا کښې حالاتي نه خرو کېږي احتجاجي نه ه شي ارتالي نه ه شي خو بیا مقصد نه نډ بند کوي نو نور د زندګۍ هغه کوم چې سهولات انسانیت ټولوي هغه په شه باندې کېږي میږ انتظام نه دغه اپیل کړي او د پاک آرمی نه دغه اپیل کړي چې بای میږ ته خاص کر تاجر برادري ته دغه شي ډېر غټ نقصان دی د آرمی طرف بد شوی دی چې کوم معلومات هم کړی دی آرمی په لوس شه دی دغه شی خاص کر د لیون کور دی دغه طرفه چې مطلب هغه
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره د انټرنیټ بندش په باراکښې تماس ونیولی هغوی وویل د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمو کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نہ کړی بیا با دوی په لوی احتجاج لوس پوره کولې بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د پنجشنبی یا زیارت ورځی اونیزی خبرونی
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروے
په څلرنی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پنځو بجو
او سم خیبر ضلع ته ځو د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر دفتر خیبر هاوس کې د تورخم په حواله یوه مهمه غونډه سوې د مې په دومه دغه غونډه د لنډمهال صوبای حکومت په امر وسوه په غونډه کې موجود د کسټم پولیسو د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے په ګډون د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسرانو ته وویل سو چې په تورخم کې د سوداګرو او ولسی وګړو ته ورپېښې ستونزې هوارې کړي په غونډه کې سوداګرو هم خپل شکایتونه وړاندې کړل اړوند چارواکو او د نګران صوبایي حکومت استازو سوداګرو ته وویل چې په تورخم کې د سړکونو پراخولو او د ګاډو د تیز کلیرنس او امیګریشن لپاره په یوه لویه معیاري منصوبه باندې کار کوي او چې دا سرته ورسي نو هلته به د سوداګرو او لسي وګړو ستونزې هوارې سي په دې اړه د فرهاد چینواري رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت له امله افغانستان سره په دوه اړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی
چې چا کومه ذمهوري ده په کار چې کسټم خپل کار کوي لکه په نورو پاکستان کې هم دا باډرې دي په کراچۍ پورټ ته په لاهور کې چې کم نمونږ انڈیا سے کم بارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تر خام کے خاص کر دا دمنگ استاد ملک بدقسمتی دا امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کو افغانستان دمنگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمنگ سمرا چی دے پاکستان پیداوار دے آگا وقت ہے آگا پیداوار باندھے دے دو کا غنم واخلے کا زمونگ غوڑی واخلے زمونگ ملک کی جڑے گی اور زمونگ نور داسی شینا ہو دا چینی خوص آگا شو آگا شینا چی کم با زمونگ ملک کی زیاد ہو زمونگ لوس کرل ملک تا نقصان دے فائدہ نشتا
په دې غونډه کې سوداګرو هم ګډون درلود او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل دې غونډې ته د کسټم پولیسو اف آی اے او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسران رابلل شوي وو او د هغوی په کار پکې سختې نیوکې وشوې او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو ولسونو ستونزې هوارې کړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری وویل چې په کار ده داسې غونډو کې شوي فیصلې بیا زر عملي کړل شي
میټینګونه ډېر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي موږ دا یو چې د پاکستان ایکسپورټ مضبوط شي خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او شي موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کړه دا څله ده چې د پالیسیو سره نتیجه نه راوځي یو څه غلطې پالیسۍ شي که چېرته پالیسي نرمه وای او د افغان تجارت ویزا اسانه میلاوېدای دغه شان زمونږ تجارانو پاکستان سره سہولت وای پاکستان فائدہ داوا دو دو نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورٹ کړي هغه دریو سول راغله
په تورخم کې د رصد او تعمیرات ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک ویل چې هلته د تورخم سرکونو پر راخه کولو او د گاډو کلیرنګ عمل تیزولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو ډېر ستونزې به ورسره هوارې شي
چونکی هغه کنسټرکشن روان دی هغه یو غټ پروجیکټ دی انټرنیشنل سټانډرډ انټیګریټیډ ټریډ مینجمنټ سیستم د هغې په وجه دغه ده او بل چې کوم دی د ګیټ ډېر وړوکی دی یو ګیټ وړوکی دی یو ګاډی په وخت تیرېدی شي که دا دوه درې شي نو دا به ډېر چې کوم دی هغه شی به آسان شي دا چې د دې کال اخیر پورې دی کې سټوریج دی دی کې ون ونډو سیستم دی کسٹم آفیسز دی دی ایف آئی اے آفیسز دی سکینر به زیات شي مینول دغه به زیات شي بایومیٹرک سیستم به راشي دغه د پاره دی کلیرنګ ایجنټ ته به خپل آفیسز وي خپل به انټرنیټ وي د ده به ټول ټیکنیکل شي ته راشي او دا ځای به ختم شي
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې رابل شوې وه چې د اپریل په 18 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډېر اثر پرېوځي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
په پاکستان کې افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه باندې هم دوه ځانګړي ریپورټونه لرو د ځکه چې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او لمانځل کیږي نو د ته به وروسته ورځو خو اول بلار سو جلال آباد ته د جلال آباد ښار اوسیدونکي د سړکونو غاړې ته او د ناپاکو ویالو پر سر د خرڅلاو لپاره له پخېدونکو خوړو شکایت کوي دوی وایي چې د لارو پر سر پخېدونکي خواړه د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي دوی په ننګرهار کې طالبان د حکومت د عامې روغتیا ریاست او شاروالۍ له مسؤلونو غواړي چې مخې ونیسي د خوراکي موادو پلورونکي وایي پوره هڅه کوي چې پاک او سم خواړه جوړ کړي خو د ځای د نشوالي له امله ورته ستونزې هم ډېرې دي بلخوا مسؤلین هم مني چې د لارو پر سر پخېدونکي خوراک د صحت د اصولو سره سم او صحیح نه دي او هڅه کوي چې مخې ونیسي تفصیل په دې رپورټ کې
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د بیلابیلو واټونو په پلو لارو او د ناپاکه ویلو په سر په سرخلاصو لوښو کې د څښاک او خوړو پلور اندېښمن کړي دي دوی وایي د واټونو پر سر د خوراکي توکو پلور غیر صحي او زیان اړوونکی دی چې له امله یې خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي دوی د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو د پلو لارو پر سر د پخېدونکو خوړو د مخنیوي غوښتنه کوي د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي لیاقت او عتیق الله وایي
دغه د سړک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپله ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته دی او ټول په دې کې ګډېږي یعنې چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نورو مرستیاګانو سبب کېږي
دغه خوراکونه چې د سرک په سر باندې خرڅېږي ټول غیر معیاري دي، مختلف امراض دي کې انتقالېږي، په هماغه یو چمچ باندې په هماغه یو کاپ کې هغه صفایي هم بېرته نه اجرا کېږي.
بلخوا په جلال آباد ښار کې په پلو لارو او د سرکونو غاړو ته د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکي نور محمد او عمران وایي دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې صحي خواړه تیار کړي، خو زیاتوي چې د ځای د نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي، موږ خپل یو کپ رزق یې نه وګټو،
خپل لین برابر کړی دی دا چې د حلال نه پکې ګټو، او فلحال څومره ښایسته چولي او داسې لوبیا غواړو چې دغسې یو کلیان داسې یو ښځې راته برابر کړي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي هم یاد ستونزه مني او له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دې د غیر صحي خوړو له خوراک څخه ډډه وکړي.
سرکونو په سر باندې چې کوم خوراکي توکي خرڅېږي په دې کې ډېر رول د ښاروالۍ دی، ځکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی دا خوراکي توکي پلوري، او بیا په ټوله کې د هوټلونو څخه د خوراکي توکو د پلورنځایو څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د چاپېریال روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق ښار ته وځي د خوراکي توکو پلورنځي او همدارنګه هوټلونه بررسۍ کوي.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد هم یاد ستون زمنی خوایي وخت په وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون لمخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکي توکو سارنه کړي. نوموړی وایي د ښاروالۍ مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پلو لارو پر سر خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د هغوی کنټرول چې دی دا څه ستونزمن دی، خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوي دي، هغوی ته دنده سپارل شوي ګرځي. ورپسې هوټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت ترسره کوي. د هغوی د کلانتران او د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوي دي، هغوی کارځایونه ورته مهرلاک شوي چا چې سرغړونه کړې بار بار، او لا هم په دې برخه کې مخاروالۍ خپل فعالیتونه او کمپینونه جریان لري.
جلال آباد د افغانستان یو له ګڼمیشتو ښارونو بلل کیږي چې د ختیځو ولایتونو د وګړو تر څنګ پکې د بیلابیلو ولایتونو خلک میشت دي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سرک پر سر پلورونکي هم نشي کولی د خپلو خوراکي توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
دا مشال ریډیو ده. زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوسم راجو دی بل ریپورت ته. د افغانستان د خبرالانو مرکز د می میاشتې د درې منیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې طالبان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبرالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 40% زیاتېدو او دغه شان پر رسنیو د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد مرکز په خپل رپورټ کې ویلي په بلخ ولایت کې د تبیان په مرکز پر خبرالانو له برید پرته چې پړای اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په غاړه اخیستي د خبرالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نورې پیښې د طالبانو حکومت او دوی پورې د اړوند کسانو لخوا ترسره شوي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان او رسنۍ مسؤلین طالبان تر واکمنۍ لاندې له شته ننګونو شکایت کوي، خو طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد دغه ادارې ردوي. دا رپورټ نن د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. راځي ورته ورسو.
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه، هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټول خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبریاله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخبارات طالبان فضای کار را برای
به طالبانو استخباراتو پرسنه که خبریالانو تا ده کار فضا دیر محدود او دارون که کلی ده. نوی قوانین رسنه لپاره وزه کلی ده شکنجه او نیول چه هر ورس خبریالان و سر مخکی گی ده هم ده خبری کارندویی که ویچه وست محل به حیوات که ده بیان آزادی نشته او خبریالان تا ده کار ساحت سمره محدود کلی ده.
برانی که کار میکنن چقدر محدود ساخته است.
هم در از یو بل خبریال هم چه دورت ده دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکوونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده په رسنۍ باندې.
د پښوا خبری اژانس مسؤل دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکه مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه ډیر محدودیتونه لګول شوی دي او دا محدودیتونه د رسنه قانون او اطلاعات ته د لاسرسي حق له قانون سره په ټکر کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز پر رسنه یو د بندیزونو لزیاتواله او د خبریالانو فعالیت له عمل اندیښمن دي.
خبرنگاران نگران است.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسانه په ټولو برخو کې د خبرو و راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چیزی را میگن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي یې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
تاسو په افغانستان کې د رسنیو پر حالت باندې رپورټ اوریدئ او دا د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت او هم په دې اړه باندې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت جاج اخلو. سږ کال د دې ورځې موضوع په راتلونکي کې د حکومتونو څرنګوالی ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د بیان ازادۍ د ټولو بشري حقوقو محرک دی او دې ته اهمیت ورکول سره د بشري حقوقو خوندیتوب ممکنه کېدای سي. ملګرو ملتونو وایي چې باید حکومتونه د رسنیو ازادۍ لړ کې خپلې ژمنې پوره کړي او خبریالانو ته تحفظ ورکړي. په پاکستان کې خبریالان بیا وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په دې هېواد کې د رسنیو ازادۍ لړ کې ستونزې لا زیاتې شوي او نه هم د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قوانین په سمه توګه عملي کیږي. بل خو د موجوده حکومت غړي وای د رسنوي ازادي ته شمن دي. زموږ همکار انیسا اجمل د مطبوعاتو ازادي په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په پاکستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو ازادۍ لړکې د ننګونو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې له وړاندې نه پر رسنیو کدغنونه زیات وو، خو د الکترونیکي میډیا او په ځانګړې توګه د ټولنیزې میډیا فعالېدو سره د رسنیو ازادۍ لړکې د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د حکومت او ریاستي ادارو په اړه رپورټونه کول ګران کار وو، خو اوس ځینو خبریالانو د ګوندونو طرفداري پیل کړې ده چې ورسره د ټولو خبریالانو په صحافت شک کیږي او د ریاستي ادارو تر پوښتنو لاندې راځي.
ټي وي چې کوم وخت رااله نو د
بے ٹیمی بعد سوشل میڈیا نو ډیر زیات سختیان شروع سوالا موجم دا وایو چې میډیا دا اسمان صاحب ندر غلیر اکاؤنٹیبل ریسپانسیبل جرنلزم نه دا ندی چې بغیر تصدیق یو شی ز ایر کما وائرل کما او زه څوک ما سره پښتنه وکی نو زه بیا دا وایم چې د ازادي صحافت باندې دا حمله ده نه مجھے ریسپانسیبل دا ہو کو لیکن حکمران چی دئی ہمیشہ دا اپوزیشن کی نو ڈیر دائی چی آزادی صافت چی دگا کے رالی دیا آغا کار کئی دگا سے پیپلز پارٹی کا دوری کا مسلم لیگ نون دوری کا عمران خان دوری دا دگا سے دی عمران خان دور پہ کم شہن چی مجھ دگا کولا ننم آغا دگا استا فرق با 1918 آگے ضرور استا
په پاکستان کې د خبريالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک د اپریل په 13مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبريالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبريالانو رسنیو د خوندیتوب قانون منسوخ کړی و، خو په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره هم د قانون اس خبريال ته ګټه نه ده رسولې. خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د دور ناروستو د خبريالانو لپاره ستونزې تر ټولو زیاتې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر مهال زیاتې شوې وې. نوموړي زیاته کړه چې اوس د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت پر مهال هم د رسنیو ازادۍ لړکې تر ډېره ستونزې موجودې دي او هغه چې کمې ژمنې کړې وي هغه یې په مکمله توګه نه دي پوره کړي.
د معلوماتو نه محروم پاتې شي که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندي لګوئ چې کومه ډېره ذمهدار میډیا ده، اخبارونه دي، ریډیو دي، ټي وي چینلونه دي، ځکه چې په هغې کې کوم صحافیان کار کوي نو د هغوی باقاعده ټریننګ شوي، تعلیمونه حاصل کړي وي، هغې کې چې څو خبره کوي یا لیکل کوي نو هغوی ډېر زیات ذمهدار وي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندي لګوئ نو د هغې زور وزي سوشل میډیا ته چې هغه بالکل بغیر کنټرول نه روانه ده، هر سړی مایک راغسته دی، هر سړی چینل کلاو کړی دی، غټ نقصان بیا کېږي سوسایټی ته معاشری ته، ځکه چې بیا خلک د دروغ خبرونه خوري نو د هغې ملک ته هم نقصان کېږي، سوسایټی ته هم کېږي.
خو شهزاده ذوالفقار او مشتاق یوسفزی دا هم وایي چې په پاکستان کې یوازې هغه خبریالان نه دي زوربل شوي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان یا د ریاست خلاف یې خبرې کړې وي، بلکې داسې خبریالان هم نیول شوي او مقدمې پې درج شوي دي چې په څرګنده یې د دې ګوند طرفداري کړې ده. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ویرې له وجې هم د خپلې رایې اظهار اسانه نه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر مهال سواری ویلی وو چې د نورو هیوادونو پرتله په پاکستان کې رسنیو ته زیات ازادي ترلاسه ده، خو انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پی ټی آی د حکومت پر مهال خبریال نصرت جاوید په عمران خان د تنقید کولو له وجې کار پرېښودو ته اړ کړل شو او آن دا چې د 2013 کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې کور ته د راتللو پر مهال ډزې وشوې خو هغه ته پکې ځاني زیان ونه رسېدو. د فیډریشن په وینا د 2020 کال په جولای کې خبریال مطیع الله جان په اسلام آباد کې لادرکه کړل شو او بیا څو ساعت وروسته خوشی شو. دغسې د پیمرا په پخانی مشر او خبریال ابصار عالم د 2020 کال په اپریل کې ډزې وشوې. که څه هم په پیښه کې تورن کسان نیول شوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی وو. ابصار عالم د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د رسنیو او د بیان ازادۍ لړکې روز تر بلې وروستو روان دی او که دا حالات دوام ولري نو په دې هیواد کې به د جمهوریت پیاوړي کېدل او د بشری حقوقو خوندیتوب ناممکن شي.
دیکھیے پاکستان میں پریس فریڈم کے حالات تو کبھی بھی آئیڈیل
تو پاکستان کی درسنو آزادۂ لڑکے حالات کل ہم خنیدی پاتی شوی نو پتیر حکومت کی خو او نو دوسنی حکومت پر محال خدی اس ہم دا سے دیر موضوعات تی چی خبری پر نشو کول ہے خدا ہم دا چی پتیر حکومت کی خلق لکار لگے کرل شو کب پاکستان کی جمہوریت و دا وکڑی نو دا حغیل پارا درسنو آزادی ضروری دا کرسنے آزادی نوی نو پا پاکستان کی جمہوریت ہم نشی کامیابی رہے.
د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې په یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوي یا زورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت په تګلارو څرګندي نیوکې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اپریل په 26مه د 2020 کال په ریپورت کې ویلي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ لړکې څه خاص پرمختګونه نه دي شوي او د رایې د اظهار له وجې ځینې کسان نیول شوي یا د امنیتي ادارو تر پوښتنو لاندې راغلي دي. کمیشن ویلي چې د 2020 کال په فبروري کې وفاقي تحقیقاتي ادارې خبریال محسن بیگ د تحریک انصاف په یو غړي د تنقید له وجې ونیو. د کمیشن په وینا د 2020 کال په جولای کې په خبریال ایاز میر نامعلومه کسانو حمله وکړه. او هم د دغه میاشت په 15 نیټه په خبريال عمران ریاض د بغاوت مقدمه درج شوی او په اکتوبر کې بیا خبريال ارشد شریف په کینیا کې وشل شو. هغه په پاکستان کې د ډړکو لوجې کینیا ته کډه شوی وو. د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره مې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ په موضوع د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته نوموړي سمو د وړاندې په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف د رسنیو ازادۍ لړکې دایمي حقونو عملي کولو ته ژمن دي او اس کله به هم د رسنیو او بیان ازادۍ په موضوع سمجوتا ونه کړي. ملګري ملتونه د 1993 کال راهیسې هر کال د مې په درېمه د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. دا سازمان وایي د دې ورځې لمانځلو موخه حکومتونو ته دا یادونه کول دي چې باید د رسنیو ازادۍ لړکې خپلې ژمنې پوره کړي او د رسنیو کارکوونکي هم باید د بیان ازادۍ په برخه کې مسلکي قدرونه یا ضابطه اخلاق په پام کې وساتي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.